مثلا څنګه دی په کوم وضعیت کې دی؟
والا وضعیت افغانا و محصلین فعلا در کشور قرغستان از دیروز به ایسو یک کم جنجال برانگیز شده، بخاطر بعضی از محصلین و اتباع طرف پاکستان و عربا فکر کنم چکنم جنجال را خلق کردن امرای مردم کشور قرغستان، و همین خاطر اینا هم اعلان کردن که باید همه اتباع خارجی از کشور ما باید بیرون شوند. و همین خاطر از دیروز فتر یک ذره گرفتاری ها افغان ها و پاکستانی ها همین کسایی که مهاجر هستن آمدن، محصلین با فامیلا هر کسی که هستن بسیار زیاد در تشویش هستن، به خاطر که یا از مجبوریت آمدن در این کشور، به همین خاطر یک ذره مشکل جنجال برانگیز شده.
ما ته به اوس هم کار وویل چې تاسو محصل نه بلکې په بشکک کې یا په قرغستان کې کار کوئ، دغلته دغه د افغانانو کارګر او ټولنه څومره ده؟ یعنی ډیر افغانان دغلته تللی دي په وروستیو کې؟
بله، تشکر از شما. مسئولین و افغان های در این کشور به اندازه زیاد هستند، تقریبا امکان داره که افغان ها در این کشور به 1500-2000 نفر برسند که بسیاریشان و بالاتر از 1000 نفر اسناد یا ندارن، با اسناد مهاجرت دو ماه یا سه ماهی که از طرف از یا براشان داده میشه دو نموش او روز خود تیر میکنند، بسیار مشکلات روان هستند. مشکلاتشان به می خاطر است که اسناد کاری یا ندارند، کار کردن نمیتونن، همین نفقه اولاد خود نمیتونن از اینجا از راه که باید یا اسناد داشته باشن تامین کنن. به همین خاطر بسیار زیاد مهاجرین ما در مشکلات هستند. ما خواهش شما از برنامه شما از جامعه جهانی که صدای ما را برسانین، به خاطر که بسیار زیاد محصلین افغان ها خصوصا فامیلا و بسیار مشکلات اینجا دچار هستند، نبود کار از وقتی که همین محصلین پاکستانی ها یا زیاد شدند در این کشور، کرای خانه قیمت، غذا خوردن، همه چیز قیمت به اوج خود رسیده، و مشکل کلانترین که از اسناد کاری است که یا اسناد ندارن، ویزه ندارن افغان ها، و در 2-3 سال به بسیار مشکلات یا سپری میکنن زندگی خود. ما از کشور جامعه جهانی، از ملل متحد، از یونیسیار یار خواهش مندیم که به خاطر همی کشیدن همی مهاجرین اقدام کنن، همی پروسه دفتر خود اینجا دوباره باز کنن، چون که از سال 2015 به این سو دفتر از یا بند است در این کشور، و ما میره میخواهیم بازکشایی شوه و این مهاجرین که همینجا هستن همیار انتقال بتن و کشور سیام.
مننه. یو بل شي چې د قرغیزستان چارواکو ویلې، مقاماتو ویلې، دغه وی چې پاکستانی او بنگلاديشي کارګر یا کډوال مهاجرین الته زیات دي، تاسو هم دلیدلې د دوی هیوادونه خلک د افغانستان غوندې نه دي، فکر کوي چې واقعا دوی زیات دي الته؟
بله، به اندازه زیاد هستن، آنقدر زیاد هستن که بسیاریشان با 2 ماه ویزای سیاحتی آمدن همینجا، وقتی که ویزیشان به اتمام رسیده دیگه دوباره بر نگشتن به کشورهای خود. قاچاق به بسیار مشکلات در تاکوی ها شب روز خود سپری میکنن، کار میکنن. به همین خاطر نامبدی افغانان به همین خاطر است، فکر میکنن که حتما اما با از یا یک جای هستن و یا هم که اسناد کاری ندارن و یا هم دوزی کار میکنن به حساب قاچاق یا سیاه کار میکنن. به اندازه زیاد هستن، کارگر قدر زیاد است که اگر شما حتی در موترها، در اوتوبوسا، در خطای ریل از یا سوار شوین میبینین که فکر میکنین شما در بنگلادش و در پاکستان هستین، هیچ فکر نمیکنین شما در قرغیزستان باشین. به همین خاطر مشکلات از بالای افغانان به اندازه زیاد انداختن. در این 3 سالی که من خودم در اینجا زندگی میکنم، ما کدام مشکل کلان را از افغانای ما ندیدیم، به بسیار آرامی زندگی میکنن، چون ما مردم افغانستان از مجبوریت آمدیم در این کشور، در کشور خود بسیار زندگی های خوب داشتیم، آرام بودیم، ما از شرق نامدیم. به همین خاطر فعلا دیگه دارم به همون یک ضرب المثل ما داریم که در بین تر خشک میسازه همون قسم است، و فعلا ما میخواهیم که باید افغانایی که در اینجا هستن همین یونیسیار دفترش باز شوه و دوباره افغانا رو به کشور سیم انتقال بتن، کشورهای اروپایی، آسیایی، آمریکایی.
ډیر زیاته مننه کوم تاسو نه په قرغیزستان کې یو افغان استوګن یا افغان مهاجر چې دغه هیواد ته د وروستیو حالاتو له کبله پناه ورولې وو، او په دغه وروستیو بلواګانو او دغلته د مهاجرو په څنګه توګه د افغان مهاجرو په ستونزمن ژوند را سره خبرې کولې. دوستانو، په همدې سره د خبروي برخې پای ته ورسېدو. د زهرو کاروان پروګرام وړاندې کیږي.
د زهرو کاروان
دا ازادي رادیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. د زهرو کاروان د دیونی خبرونه ته مو هرکلی کوم. د زهرو کاروان د دیونی په خبرونه کې به واوري چې د بدخشان اعتراض کوونکي وایي طالبان د بزګرو لغښتنو پرته په زور د کوکنارو د کښت بجاړولو ته دوام ورکوي.
د ملک یو ستونزه دا ده چې د فقر او بېوزلۍ له امله د کوکنارو کښت ته مجبوره کیږي. خلکو نه غوښتل چې د کوکنارو کښت ویجاړ شي، له همدې امله راپورته شول چې دا کار د جنجال سبب شو.
دا چې ولې د طالبانو د حکومت تر پریکړې دوه کاله وروسته یو ځل بیا په افغانستان کې د کوکنارو کښت ډېر شوی دی، په دې اړه مو له نشه یي موادو سره د مبارزې وزارت له پخواني مسلکي معین ډاکټر ظفر سره مرکه کړي.
ګرچې د تریاکو سره خو مبارزه وشي، خو نور مخدره مواد هم کېدلی شي چې یا د خارج نه یا په داخل کې باید تولید شي، هغه خپله یو درد سر دی.
په یو بل راپور کې به واوري چې د نیمروز اوسیدونکي شکایت کوي چې د افغانانو په نوم بهرني معتادین افغانستان ته راشلل کیږي.
نیمروز یو مرزي ښار د ایران سره مرز لري، همدا معتادین یې موږ مکمل ټول کړ، خدا د ایران بیرته راوړي. په شهروز کې ډیر شه 15 کسان راوړي.
د شاهد زمان په نوم یو معتاد وایي چې د پلار ګټلې ټول شتمنۍ د اعتیاد له امله راڅخه ولاړه.
پیسې راته ګټلې دي، څه دوکانونه هم دي، ګودامونه هم دي، کانال کاروبار مخلی، موټر او ټیکچر هر څه مشته، بس د پلار دریاو او ما به پسې خوړه پوه شوې.
او د پروګرام په پای کې یو په زړه پورې ډرامه لرو.
ورور دې یادوم، ورځ تر بلې رنګ ژړیږي، ټوله ورځ یا په خونه ننوتلی وي او یا هم پر بیابان ګرځي.
هغه خو له وخته همداسې شی و.
دې نشې ملامتې له هر کار ایستلی دي.
ته څه وایې مورې، د څه شي نشه؟
اوس خبرونه په یو راپور پیل کوو. د بدخشان ولایت بزګران او اعتراض کوونکي وایي چې د طالبانو حکومت له دوی سره د کړي موافقې خلاف د دریو اعتراض کوونکو قاتلان نه دي نیولي، او د کوکنارو د کښت ویجاړولو په بدل کې یې له بزګرو سره د بدیل کښت په برخه کې هم مرسته نه ده کړې. بلې خواته بیا د طالبانو حکومت پریکړه کړې چې سخت کال به په بدخشان ولایت کې د کوکنارو کښت صفر کړي. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
په بدخشان ولایت کې د کوکنارو د کښت ویجاړولو بهیر له عادي حالت څخه وتلی او اوس د طالبانو د حکومت د کورنی چارو وزارت کارکوونکو تر څنګ د دفاع وزارت او استخباراتو کارکوونکي هم په دې عملیاتو کې کار کوي. د بدخشان ولایت بزګرانو ازادي راډیو ته وویل چې د استخباراتو د ریاست کارکوونکو یوازې تېره اونۍ په 15 ولسوالیو کې 40 بزګران نیولي او نامعلوم ځای ته بیولي دي. د بدخشان ولایت یو اوسیدونکي کلیم الله ازادي راډیو ته وویل که څه هم تېره اونۍ له کابل څخه رالېږل شوي هیات ژمنه وکړه چې د بزګر غوښتنو ته به پام کیږي او د کوکنارو کښت په د هغوی په همغږۍ اړول کیږي، خو اوس چې دوې اونۍ تیرې شوي د بزګر غوښتنو ته هیڅ پام نه دی شوی.
د خلکو یوه غوښتنه د خلکو د قاتلینو نیول او بل د بدخشان خلک چې څه ناڅه ځمکې لري او کوکنارې پرې کرلې دي د دې ځمکو لپاره بدیل کښت ورکول دي. دا کوکنار د پخواني دولت او طالباني مافیایي ډلو په ګډو هڅو کرل کیږي، په خلکو پورې هیڅ اړه نه لري.
د بدخشان ولایت اوسیدونکي وایي چې د افغانستان د نورو ولایتونو په ډول په بدخشان ولایت کې هم د کوکنارو د کښت اصلي علت اقتصادي مشکلات دي. د بدخشان ولایت اوسیدونکي چې د امنیتي ستونزو له امله نه غواړي په راپور کې نوم یاد شي ازادي راډیو ته وویل
د ملک یو ستونزه دا ده چې د فقر او بېوزلۍ له امله د کوکنارو کښت مجبوره کیږي. خلکو نه غوښتل چې د کوکنارو کښت ویجاړ شي، له همدې امله راپورته شول چې دا کار د جنجال سبب شو، خو اوس د برلاس په سیمه کې هیڅ ستونزه نشته.
له بلې خوا د طالبانو حکومت خپلو ژمنو پوره کولو ا بدیل کښت په برخه کې له بزګرو سره لمرستې پرته د کوکنارو د کښت ویجاړولو ته دوام ورکوي. د بدخشان د والی مرستیال امین الله طیب د طالبانو د مشرتابه په استازیتوب ژمنه کوي چې سږ کال به په دې ولایت کې د کوکنارو کښت صفر شي.
از 1100 جریب زمين بالاتر
دلته تر 1100 جریب ډیر زمکا د کوکنارو لکخت څخه پاکه شوې ده. د بدخشان ولایت په جرم اګرو درایم تشکان او کشم ولسوالیو کې د کوکنارو د کخت اړولو کار په چټکۍ سره روان دی. ان شاء الله چې پر روان کال کې به په بدخشان ولایت کې د کوکنارو کخت صفر شي.
کوکنارو ان شاء الله به صفر خو هدا رسید.
د السیس په نوم یو برتانوي موسسې پروسه ښکاله د سپوږمکۍ یا سیټلایټ په وسیله یو سروې وکړه. د دې سروې عکسونو او تحلیل ښودلې و چې په ننګرهار او بدخشان ولایتونو کې د کوکنارو لږ کښتونه ویجاړ شوي او بزګرو وکولای سوای چې د ډېری کوکنارو څخه تاریخ راټول کړي. له همدې امله د طالبانو حکومت د افغانستان دې دوه شمال ختیځو ولایتونو ته ډېر پام اړولی دی.
د زهرو کاربن په دې خپرونه کې د نشي موادو ټول اړخونه څېړل کېږي. په یاد ولرئ چې دا خپرونه د ازادي راډیو پر ویب پاڼه فیسبوک او ټویټر باندې هم اوریدلی شئ.
ترنو اوریدونکو، د نشي موادو د کښت ویجاړولو په موضوع کې پاتې کیږو. د طالبانو د حکومت لخوا د کوکنارو د کښت ویجاړولو په اړه د بزګرو له مخالفت سره اوس دې حکومت د کورنیو چارو د وزارت د پولیسو ترڅنګ د دفاع وزارت او استخباراتو کارکوونکي هم په دې عملیاتو کې شامل کړي دي. د ازادي راډیو همکار مرسلین ارسلا په دې اړه له نشه یي موادو سره د مبارزې وزارت پخوانی مسلکي معین ډاکټر ظفر سره مرکه کړي او په پیل کې پوښتلی چې ولې د کوکنارو د کښت منع کولو په برخه کې د طالبانو د حکومت تر پریکړې دوه کاله وروسته یو ځل بیا په افغانستان کې د کوکنارو کښت ډیر سوی دی.
طالبان حکومت خو بالکل د کوکنارو په خلاف جهاد اعلان کړی دی او بدخشان کې یو څه کوکنار کرل شوي او هلته بیا دوی کوکنارو د ماتولو کوشش هم وکړ خو یو جنجال جوړ شو. اوس هم ادعا کوي چې هغه کوکنار یې د منځه وړي دي. په هر صورت یعنی د کوکنارو د بیا کرلو مسله چې ده یو خو په دې کې د دښمن لاسم دی، مافیا لاسم دی، هر څه پکې کېدلی شي که نه. خو خپله دیکانان هم د غنم و یا د نورو شیانو نه دومره فایده په لاس نه راوړي لکه څومره چې د کوکنارو نه پیسې په لاس ورځي. نو په دې خاطر د غربت له وجې هم کړي. یو علت یې دا دی چې خلک غریب هم دي. البته غریب خو ټول دیقاران دي، هغه که تریاک کړي که نه یې کړي، خو دوی یو 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 هغه کوي چې پخوا به تریاک کړل یو څه ژوند یې ښه و، اوس چې تریاک نه کړي ژوند یې ډېر خراب شوی.
دا د کوکنارو مسله لکه تاسو چې اشاره وکړه دا د افغان بزګرو لپاره و اقتصادي مسله ده. اوس په نظر طالبانو حکومت څونه د بزګرو اقتصادي اړتیاو ته په دې برخه کې پام کړی او نړیواله ټولنه چې دا کوي چې افغانانو ته د بشري مرستو رسولو مسولیت ورتر غاړي دی، بزګرو ته د بشري مرستې څونه رسیدلې دي؟
یاره اصلا طالبان خو په اوس وخت کې د خپل دومره ډېر امکانات نه لري چې ټولو خلکو سره کومک وکړي شي. او بنالملک ټولنه هم داس کارا کومک نه کوي چې دیقان ته فایده ورسي. البته د افغانستان د خلکو لپاره کوم کومکونه چې د مختلفو لارې ناغم خاصتر د انجوګانو یا د نورو غیر دولتي ارګانونو لار لخوا رالېږل کېږي هغه یو تعداد خلکو ته رسي خو ډېرو کمو خلکو ته، ځکه په افغانستان کې اکثره خلک اوس بیکاره دي. بیکاري د حد نه زیاته شوې ده او د وزګار کیا تر څنګ نور داسې د ګټې وټې کوم شی هم ورته په لاس کې نه دی پاتې شوی چې هغوی په هغې باندې ګزاره وکړي. یعنی په مجموع کې اقتصادي وضعیت د افغانستان د خلکو ډېر خراب شوی.
که د بزګرو اقتصادي ستونزې همداسې دوام وکړي، ډاکټر صاحب، او د طالبانو حکومت هم له دوی سره له مرستو پرته د کوکنارو کښت مخه ونیسي، څه فکر کوي چې د تاوتریخوالي له لارې د کوکنارو د کښت مخنیوی په اوږدمهال کې ممکن دی په افغانستان کې؟
یاره مشکل خدا گرچه تریاکو سره خوب مبارزه وشي خو نور مخدره مواد هم کېدلی شي چې یا د خارج نه یا په داخل کې باز تولید شي، هغه خپل یو درد سر دی. نو د تریاکو سره هغه کله چې د غاکینو ته کومک ونه رسي یا خلک په ګېډه ماړه نشي، دا خو هغه غربت خو د کفر خواته خلک بیایي. نو امکانات شته چې یاره دا جنجالونه خو جوړ کړي، په دې کې هېڅ شک نشته. خو تر اوسه پورې د افغانستان خلک هغې ته نه دي رسېدلي. تر اوسه پورې د طالبانو د حکومت سره کوشش کوي چې جنجال جوړ نه کړي، ځکه چې افغانستان خلک نه غواړي چې په افغانستان کې بیا داسې یو ژور جنجال راشي چې بیا تر د هغې نه د وتلو مشکل هغې وي. خلک حوصله کوي خو که د حد نه ډېر فشارونه راشي نو بیا خو طبیعي ده چې جنجالونه به خامخا جوړېږي.
اوس مهال د طالبانو حکومت او ملګري ملتونه د کوکنارو د مخنیوي په برخه کې البته هڅې کوي. ملګري ملتونه له بزګرو سره ډېره کم اندازه مرسته کوي او طالبان یې له مرستې پرته بیا کوکنار اړوي. نو که له نشي موادو سره مبارزه په دې ډول نامنظمه او ناهماهنګه مخ ته لاړه شي، ستاسو په نظر څونه نتیجه ورکوي او څونه نتیجې ته یې امیدواري شته؟
ولا د نتیجې په باره کې خو سړی مخکې د مخکې نه څه نشي ویلی، خو دا نه مهنګه او هغه چې دا هڅه هم داسې ډیره فائدانه کړي یعنی مشکلات شته او طالبان هم په دې اوسنی وخت کې دومره نه لري امکانات نه لري چې هغوی سره کوبک یو ملن متحد خو زه فکر نه کوم چې په اوس وخت کې د تریاکو په نوم هیڅوک هم داسې خاص کومک نه کوي د افغانستان د اوسني حکومت سره هغوی صرف دا نور د کومکونه د خلکو سره کوي خو د تریاکو په نوم ماخونه دي اورېدلي چې هغوی پکې په پخواني حکومت کې خدا و چې تریاک به چاړول په هغې باندې پیسې مصرفې دي او غیر دغه دغه ولایتونه کې به چې نه کرل کېده هغوی د پاره به هم خاص بودیجه وه نو هغوی هغه وخت کې هم دیقان سره دومره زیات کومک نه کېده خو بیا هم په مجموع کې پیسې وې چې کله تېدې کاغذ چارواکو لاس ته ورتلې کړی دیقان لاس ته ورتلې یعنی یو څه امکانات په افغانستان کې وو خو اوس هغه امکانات بیخي نشته.
د نشه یي موادو د برخې کارپوهان وایي چې د کوکنارو د کښت منع کول د طالبانو د حکومت او نړیوالې ټولنې ګډې همکارۍ ته اړتیا لري.
نشه د موتاد پر روغتیا څه ناوړه اغیز کوي؟
حافظه کار نه کوي، په کارونو کې برخه نه اخلي، د خوب ګډوډیان لري، په خپل ځان شک وي، په فامیل شک وي، ځکه دا په مرکزی اعصاب باندې راسن تاثیر کوي.
چې دا عملی نه وزو سره ولا همیشه به جګر خونه ودانه افیر مې ورته ځوان مبي از نه سمي خو سره کې سم شیرو کړو زه څنګه مصیبت بخت شاید چې بخي ځان زنه سم خلاص واله
ادواد د تاریخ کې راکزه چې په دغم کې ختک
مغز دمون خراب کو واډو کې دمونګه پوچ کړو واکونه دمونګه خراب کړو
دا مور او کلاب دواله په نشور وې دي ډیر وخت په بیابان دی خزه ګټ ورک درې کوشنیانې د درې سره د نروزنې له امله یختنی وول او مرسو.
د ازادي راډیو د زهرو کاروان ځانګړي اونۍ خبرونه د نشئی توکو د کښت، نشئی موادو جوړولو، قاچاقو او استعمال د زیانونو په اړه تاسو ته معلومات درکوي.
تر نو اوریدونکو تاسو کولی شئ چې د ازادي راډیو خبرونې 24 ساعته د سهار له شپږو څخه بیا د ماښام تر شپږو بجو پورې په لنډو څپو 1.25 متره او د ماښام له شپږو څخه بیا د سهار تر شپږو بجو پورې په 2.65 منځنۍ څپو باندې واوري. اوس په دې اړه راپور لرو چې د افغانستان د سرحدي ولایتونو اوسیدونکي شکایت کوي چې د دوی ولایتونو ته د افغان معتادینو تر څنګ لسکونه بهرني معتادین هم راشلل کیږي چې د هرات، نیمروز او فراه په ښارونو کې د واټونو پر غاړه ژوند کوي. ځایي چارواکي وایي چې د دوی لپاره د افغان او بهرنیو معتادینو پیژندل ګران کار دی ځکه چې ځینې معتادین په ایران او پاکستان کې د ډیر وخت لپاره اوسېدلي او اوس د لږو معتادینو هویت معلومېدلی شي. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
حسین دوی میاشتې مخکې د ایراني چارواکو لخوا د ایران په بندر عباس سیمه کې ونیول شو او د افغانستان فراه ولایت ته راوشړل شو. حسین ادا کوي چې دی افغان دی او 10 کاله مخکې ایران ته د کار لپاره تللی و چې هلته په نشه یي موادو معتاد شو.
زه په ایران کې معتاد شوم، 10-15 کاله په ایران کې وم او هلته معتاد شوم. هلته مې د ایران په بندر عباس سیمه کې کار کاوه.
حسین کورنۍ نه لري، د خبرو ډول او ظاهري بڼه یې هم له خپلو معتادو ملګرو څخه جلا ده. له همدې امله یې ډېری معتادین د آقای ایرانی په نوم بولي. د سرحدي ولایتونو اوسیدونکي شکایت کوي چې په وروستیو میاشتو کې د دوی ښارونه د معتادینو په استوګنځایونو او راټولېدو په مرکزونو اوښتي دي. د نیمروز ولایت یو اوسیدونکي وزیر کول ازادي راډیو ته وویل چې په دې وروستیو ورځو کې د زرنج ښار ته د افغان معتادینو تر څنګ بهرني معتادین هم مرغلي دي.
اکثریت د دوه د ایران سره دي یا د پاکستان سره دي. ټول خلک د دې ملک نه دي، نیم پاکستانیان دي، څه ایرانیان دي. په ایران کې او پاکستان کې معتادان سوي دي. پر مرز راوړي بلان پښتنه نسته چې شو پښتنه ځین کولای چې د کم ځای یا د چیر گزاره کړی دی.
فراه، نیمروز او هرات د نشه یي موادو د قاچاق له لارو څخه ګڼل کیږي. له همدې امله په دې ښارونو کې د نشه یي موادو رانیول اسانه کار دی او معتادین د دې پر ځای چې خپلو سیمو ته ولاړ شي په دې ولایتونو کې پاتې کیږي. د نیمروز ولایت له نشه یي موادو سره د مبارزې مدیر مولوي عبدالواسع ریحان وایي چې له د باندې څخه د معتادینو راشړل دومره ډېر شوي چې دوی د ساتنې او پالنې امکانات نه لري.
نیمروز یو مرز ښار دی، ایران سره مرز لري. همدا معتادین هر موږ مکمل ټول کړ خدا د ایران بیرته راوړي. په شهروز کې 15 کسان راوړي. موږ دلته کم پرته جوړ کړی دی، په کم کې بیرته تداوی کوو. اوس هم 500 بندیان موږ لرو، معتادین چلته کم پرته جوړ کړی.
د کډ کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د عالی کمشنرۍ د راپور پر بنسټ له 1202 لمریز کال څخه بیا تر اوسه پورې له ایران او پاکستان څخه زرګونه افغان کډوال په زور افغانستان ته راشړل شوي دي. په دې کډوالو کې داسې معتادین هم شامل دي چې سرپناه نه لري او په ښارونو کې د نورو معتادینو له ډلو سره یو ځای شوي دي.
ترنو اوریدونکو، په راپور کې مو واوریدل چې د نیمروز اوسیدونکي شکایت کوي چې د افغانانو په نوم بهرني معتادین افغانستان ته راشړل کیږي.
نشه د معتاد پر اجتماعي اړیکو، شخصیت او اقتصاد څنګه وړه اغیز کوي؟
معتاد لکه خپل کورنۍ، دوستانو، ټولنې سره هم ستونزې پیدا کوي.
مکتب تم چلاشیل بچی مور دی پودر وہی پلا دی پودر وہی یا می خور عزت پودر وہی یا دی میڑ پودر وہی
پلا پمڑی کنا و پمور خو سخ خبر نه خم خم مرم
چمون گ پلا نا وخت یو نیم لک ڈالر و اندا سرمایه ما ټول و خرم
دا نشئی مواد ول زیانونو څخه د شغورل لپاره د زهر کاروان و نيزه خبرونه واوري.
ترنو اوریدونکو، اوس هم د خاطرې وار دی. د خوست ولایت اوسیدونکو شهید زمان د خوست د شیخ زاهد پوهنتون د ساینس او ټکنالوژي له څانګې تر فراغت وروسته دوبۍ ته ولاړ. هلته یې کاروبار پیل کړ او کاروبار یې هم خو، خو کله چې بیرته افغانستان ته راغی معتاد شو او 15 کاله کېږي چې نشه کوي. شاهد زمان چې د معتادینو د درملنې په روغتون کې بسترې دی، شاعري هم کوي. دی له دې امله ډېر خوښنه دي چې د پلار ګټلې شتمنۍ په نشو کې ځینې ولاړه. دا چې شاهد زمان ولی او څنګه معتاد سو او د احتیاط پر مهال نور لس ډول ستونزو سره مخ شوی دی، په دې اړه یې زموږ سره د زړه خواله کړې ده.
ما کمپیوټر ساینس پنس کړی دی، تقریبا 14 کاله درس مې ویلی دی. په خوست کې شیخ زاید پوهنتون نه فارغ شوی یم. ښه لایک وم، ګنا خو غیر غمونه دي، سجودنه دي پوه شو. مخته د نشې نه مې لاړم دوبۍ ته. هلته مې پلار و، 15 کاله کار مې هلته وکړو. چې راغلم پلار مې چې وفات شو مریضي ونیو، بس زم پسې راغلم. دلته څه د ده ټینشن، څه د کورنۍ ټینشن، کنا ایسته زه په نشه راغلم. ما چرس وال یو رسټریل په نوم ګلۍ یاغه مې خوړې. بد اغېز خیداره باندې کړی د چکم درس ما ویلای او کم کی سی وی کم یغه یا خپی زیر باندې منځ وړی د کنه کنی د عمر نو وړی کې ام غیره کې سپین شوی دی. خدا غا ام د سی سوچو سپین کړی دی. د ورځې به مې سلور 15000 افغانۍ ختمواله. دا هم پلار د خدایو بخي غا دوبه کې داسې و چې 15000 کال تیر کړل. عمل ته وپاتم شو، پیسې را ته غټلې دي. س دکانونه هم دی، ګودامونه هم دی، کنه کاروبار مخله موټر او ټیکچر هر څه مشته. بس د پلار د بیا او ما به پسې خوړه پوي شو. بلاخره مور مې وایي چې ته زما یو زوی هم یو دانشې یو دا تمشې دا تا سره نه خري یا غو دغه کنه. بس ایسته پوي شو. بلاخره دلته پسې راغلم. دا مې ولین دور دا چې تیروم یې پوي شو شپخانه کې. په ژوند کې کم ځای کې زه بستر شوی نه یم. بس د خدای نه لا توپی غواړم چې ماته توپی کې راکې. بس زه نه شي پرېږدم. دا تغیرات راوستل چې زه خپل پر دین او بسلام مړه بشو. مور به بتلله ځکه چې زه خو نور او روغان مې نشته. خورګانې مې دي، نه مې خورګانې دي. او مطلب دا غیزه په ما وکړه چې بس موټر به زبو ما چې چیرته به نشو. مالته موټر کې به پوه شو پرې وته. ما بس د خپل پر دین او بسلام کنه کمانډي ولان مې چې کم دوستان مې چې کمی پیسې مې چې هغه راته بیرته غلا شول. مطلب ایمانې پیسې وهلې هغه او دغه کنه چې اسیم نشي د پډری د مطلب کنه د مور خبره به بده بدله. دا به لږ زوروي پېښوي. د شیرونه مې خپل دي. یو شعر به درته ووایم کنه. هغه وایي چې دولت په ولاکه جواره ته مې غوښتې، یارانو ته مې غوښتې، یارۍ ته مې غوښتې، قسم مې د په خدای وي که مستۍ ته مې غوښتې، د خپلې بیرت مړې غریبۍ ته مې غوښتې. وایي چې بیننګه یاره کاش ستا د وده اختیار زما وای. جنۍ مې درته نه غوښته، جنۍ ته مې غوښتې. او زه د بلا خلو نازوله وم. زه په ماشومتوب کې دومره ښکلی وم. او حسن دې دانا دانا راټول کړم او سترګو دې دانه ونه شیندلای وم. ناس وم د شرابو د ولې په ژای. زه بېګا په خوب کې شرطه تللی وم. ستا رنګ د دې خلکو سره نه لګي. ته جوړه د خورو کلیواله، رنګ کې د ګلاب د خندان، خوند کې د کجورو کلیواله. تا کې ونه شدلې ونو بنګو او مونږ وې کده انګورو کلیواله. ته خو مړی مچ په پوزه نه پرېږدې او ډېره د مغرورو کلیواله.
په خاطره کې مو واورېدل چې شاهد زمان د نشو له امله په دوبۍ کې کاروبار پرېښی او په یو روغتون کې بسترې دی.
ا راځه کوم مونږ ته ته منتظر وو.
بس دا دی زه هم راغلم، اوس به په ګډه میله وکړو.
راځه راځه، په ښه وخت کې راغلې.
اوهو، د ایرین څه کوئ؟
تاسې غواړئ چې ما معتاد کړئ؟
په یو دود څوک نه معتادېږي.
دا داسې مردار شی دی چې په یو دود یې سړی معتاد کېږي.
دا بیا چا ویله؟
دا خبره مې د ازادۍ راډیو د زهرو کاروان په خپرونه کې واورېده.
خیر دی، پوډر مه وهه، هسې راسره کښېنه.
نور زمونږ انډیوالي ولاړه.
زه ولاړم، تاسې زما سره سمه دښمني کوئ.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو، تاسو کولای سئ چې د ازادي راډیو خبرونې 24 ساعته د سهار له شپږو څخه بیا د ماښام تر شپږو بجو پورې په لنډو څپو 19.25 مترو او د ماښام له شپږو څخه بیا د سهار تر شپږو بجو پورې په 12.5 منځنۍ څپو باندې واوري. دا د زهرو کاروان خپرونې وروستۍ برخې ته راورسېدو، او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو په زړه پورې ډرامه لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې خدای داد کور ته راځي او مور یې د هغه د کشر ورور د معتاد کېدلو یادونه ورته کوي. خدای داد له دې خبرې سره سم له قهره سور او شین اوړي او سمدلاسه جګړې ته چمتووالی نیسي. مور یې زارۍ ورته کوي، خو خدای داد د مور خبره نه مني او په قهر له کوره وځي. دا چې خدای داد له چا سره جګړې ته چمتو سوی، دلیل یې څه دی او وروسته به څه پېښه شي، دا به په ډرامه کې واورو.
ورې عمرې چیرې؟
دلته راسه زویه، دا دې د اور په خونه کې یم.
مورې، نن راته ښه نه ښکارې، بیا خو به دنګور د سره جنګ نه وي کړی.
نه زویه، جوړ خورکۍ څه نه دي ویلي. هغه هلک ته ډېره خواشینه یم.
کوم هلک؟ چا ته خواشینه؟
ورور دې یادوم، ګل محمد. ورځ تر بلې رنګ ژړېږي، بدخویه کېږي، او د پخوا غوندې له کور سره مینه نه لري. ټوله ورځ یا په خونه ننوتلی وي او یا هم پر بیابان ګرځي.
هغه خو له وخته همداسې شی و، خندا ته به یې چندان خوله هم نه جوړېده.
خندا یې څه کوې؟ اوس خو بیخي له هر څه خلاص دی. دې نشې ملامات یې له هره کاره ایستلی دی.
ته څه وایې مورې؟ د څه شي نشه؟
د سګرټ څکول یې له تا او پلاره څخه پټ کړي وه. دا یوه میاشت کېږي چې پوډر یې شروع کړي دي.
دا څه وایې؟ ته څه پوه شوې چې دی پوډر څکوي؟
نن یې کوټې ته ورننوتم چې ومې کتل، په زرین کاغذ کې یو څه اچولي وه او څکول یې.
دا ټول ستا له لاسه دي مورې. که دې په اوله کې مونږ خبر کړي وای، اوس به په دې بلا نه وای اخته.
ته اوس دا خبرې پرېږده زویه، دا هلک د علاج غم وخوره.
د دې تر علاجه به مخکې زه له هغه چا سره وګورم چې زما ورور یې په دغه بدبختي اخته کړی. اوس یې ورسره معلومه.
ودرېږه زویه، چیرې ولاړې؟ ته خو زما خبره واورې. یوازې
والکه سالی جانه، ولې په منډو یې؟ تا وګرځه، څه خبره ده؟
پلاره نن یې خامخا ورسره سپینوم، یا به ځان ور باندې مړ کړم او یا به پر ده باندې مور ګوره کړم.
ولې څه خبره ده؟ له چا سره دې جنجال کړی دی؟
زبیر یادوم، وینه به ځمکې ته نه پرېږدم.
کوم زبیر؟
هغه زموږ په کوڅه کې چې دوکان جوړ کړی، د ده له خاطره مې ورور پوډری شو.
ګوره بچیا، ته راوګرځه، دا دې حل لاره نه ده. سمه لاره به ورته پیدا کړو.
زه باید د فساد دا بوټی له بېخه وباسم. له کومې ورځې راهیسې چې زموږ کوڅې ته راکډه شوی، ډېر ځوانان یې په نشو اخته کړي دي.
ګوره زویه، لکه سړه خوره، د خلکو وهل او وژل ستا نه بلکې د حکومت کار دی.
حکومت که دا کار کولی نو پخوا به یې کړی وای. څه موده مخکې څو کسان د پولیسو حوزې ته ورغلو، شکایت مو وکړ، خو چا یې مخه ونه نیوله.
ګوره بچیا، پولیس په ثبوت پسې ګرځي، کېدای شي اسناد به په لاس نه وي ورغلي.
پلاره، ته هم عجیبې خبرې کوې. پولیس خپله ورسره شریک دي، که نه چې د زمري زړه ورکړې ولا که نشه یي مواد په دومره ښکاره خرڅ کړي.
ګوره، ته اندېښنه مه کوه، دا ځل به یې زه داسې چاره وکړم چې بیا به ټول عمر سر راپورته نه کړي.
سمه ده پلاره، هر څه زه ته وایې.
کمانډر صاحب اجازه ده؟
راځه راځه جی صاحب، اجازه ده.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام. ستړی مشی، دغلته مخامخ پرې چوکۍ کینه.
کمانډر صاحب خیرت خو؟ څنګه مو راوختم؟
له چا څخه چې تاسو شکایت کړی وو هغه مو نیولی دی. ته یې وګوره چې هغه کس دی او که نه.
ممتا خدای وهله دی د دې د لاس زمونږ د کوڅې ټول ځوانان په نشو اخته شول
بیا به یې ونه ګورې دا ځل مو 5 کیلوګرامه بیلابیل نشئی مواد مور سره نیولې دي
قومندان صاحب بس نه چې سمو د وروسته بیا خوشی شي
هیڅ امکان